السلام علیکم درنو دوستانو زما جملن سلامونه ومنه سار مو په خیر او نیک مرغه وسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هر کله کو ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدی شبي یعنی وو بجو د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي دا نن ورځې خبرونه د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د اوروزګان په ترینکوټ ښار کې وی بمی چاودنې درې ملکیان وژلي په سرپل کې و خزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوي او چین روسیا او ایران نن جمعه ګډ پوځي تمرینات پایلې بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي دې سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل وړاندې کیږي د اوروزګان په ترینکوټ ښار کې وی بمی چاودنې درې ملکي وګړي وژلي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي دا ترینکوټ ښار د لومړۍ امنیتي حوزې امیر نصر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم په یو سرنج موټر کې ځای پر ځای شوی و د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال وشوه چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له هغې سیمې تېرېده د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زرنج ډیره وخت سه ولاړو زرنج ونه ځو پاتې سم پر مچرګار چې لوړن زرنج ولاړو دی چالم کور ته بخښنه سنه یا شپټا اوسو چرالم ته ور بلی دا شته و سړی د پر د مچرګار چې سپاره وره خو دا سړی ما جن راکښ کړه
تر اوسه پوری د دې پیخې مسولیت چا پر غاړه نه اخیسته اخوا په سرپل ولایت کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې د سرپل والی زبی الله د والی ویان زبی الله مانی تیر مخام ازادي رډیو ته ویل چې ادبیبي د پنځم به پورس نه وخت په خپل کور کې وژل شوې خاغلی امانی د ادبیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې جواب کړه
ملت انګیزي قاتل هنوز مشخص نیست
شاوهر شروع کړه دا وی دا دی قتل انګیزه تر اوسه روخانه نه د خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې دا پیښه په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو پولیسو پلاتنې پایل کړي د سرپل د والی وایاندول چې د میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند و خو یو څو موده مخکې د سرپل خار د مرکز په دریم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوي د غزنی چارواکو د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانو د لمنځوړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یاغیانو او قاچاقونکو د وژلو خبر ورکړي د غزنی د والی وایاند عارف نوري تیر مخام ازادي رډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات وکړل
د باندې سره په درې ساحو کې چلته د مهو 400 د پروسس یا د تخول درې څلور کارخانه فعال شوې هغه چوری کندهاري او جنامي پسمې کې جوړ شوې چې د ځواکو عملیات پر باندې پایل کړ چې په ترڅ کې د 400 د پروسس څلور وړي کارخانه لمدې ولې شو او په دغه عملیات کې خپل تر سوال مخالفین چې په دغه سیمه کې لمدې ځواکونه سره مقاومت کاوه هغه ورول شوې دي
د خپل نوري په خبره په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پل شي او امنیتي ځواکونو ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی د غزنی چارواکي وې دروان کال پترس کې ورته عملیات په کرباغ او د یک ولسوالیو کې هم شوې دي چین روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي دا د ایران چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او د عمان خلیج کې ترسره کیږي د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوال سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي او چین د پنځشنبه په ورځ په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری شو راکټونو د شندولو دسکا هم دی پوځي تطبیقاتو ته واستي نو مولي دا ونول چې په دې پوځي تمریناتو کې به د چین څومره پرسونل ګډون کوي یو سروی خی چې د اوکرين نږدې نمایي وګړي وایي هوادې پر سم لوري روان دي. دا شمیره د تیر کال په پرتلا دوه برابر ډیره شوې. د دې سروې پایلې د پنځشنبه په ورځ د الکو کوچیرف دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د راز موکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکرين څلی رسلنه وګړي چې پښتنه ترې شوې وه مثبت ثواب ویل. تیر کال له هر لس اوکرانیانو څخه وو تنو فکر کوو چې اوکرين پر سم لوري روان دي. دا روسی پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاست مخالف الکسی ناوالنی پوری اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل ورور. ناوالنی ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټری میدویډیف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. ناوالنی وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویډیف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیره ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل ضروري رو ملکي وګړو ته مرګ شو بلا وخت ده. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زر ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي اونۍ د یک شنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. ویدیز ورسپانو ته به کتنه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د څښاک اوبو ته نه لاسرسي او د ککړو اوبو نه استفادې د کابل ښار څیرمه خیمو کې استوګن وګړي په ډول ډول ناروغیو اخته کړي دي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې چین او روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د ژوند له رنګونو یو رنګ هم راغلو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیره ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل ضروري رو ملکي وګړو ته مرګ شو بلا وخت دي. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زر ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي څو له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر نور جزئیات دروړي.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې سلو زرو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوی عطاورحمن سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې موخه تر اغلب دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدل دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوه ده چې هغه اوس لګیا دي په خور یا په میرمشاه یا په کویته کې همدغه باندې هغه خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لار کې هغه سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوارم چې هغه یو مثبت نتیجې ته ورسیږي ځکه چې هیڅ کله مخکې د جنگ په ختمولو یا د جنگ په کمولو باندې هیڅ کله موږ داسې خبر نه اورېدلې چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد تیرونه پر خپل ټویټر پانه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتی ډول وځندې چې طالبانو د بګرام پر هوایی اډې برید وکړ. خلیل زاد د دسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایی اډې د برید له کبله خپل غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. د خلیل زاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي پر راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې شوې دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامی شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو تر غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوی دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دا په مکمل ډول لمنځي. اول کې چې د پېښور شورا په شمول د کاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کمواله د پاره او د بادن د جنگبندی د پاره د امریکایانو سره توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټه تتللی ده هغلته د کوټه د شورا اکثریت دی د هلمند شورا نمائندگی کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک شي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې مسولینو پرون د کورنیو چارو د وزارت او کابل خاروالۍ لاستاسو سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د راتلونکي اونۍ د یک شنبه ورځ به هغه ورځ وي چې په کابل خار کې به د هغو کسانو، کورنیو، دولتي او غیر دولتي ادارو، تولیدي فابریکو، حمامونو، د خښتو د بټیو، هوټلونو، خارګوټو او داسې نورو پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسیدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه، بیا یې فعالیتونه ودریږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدای شي چې دا موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سون د بې کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
څو ورځې وړاندې مو ته د کابل د حوزو راوغوښتل ټول د هغو ځایونو صاحبان هغوی راغوښتل شي او هغوی ته دا خبره وشوه چې تر راتلونکې یک شنبې ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي. که چېرته دوی تخلف کوي پولیس به د ټولو قوانینو په وړاندې په دې برخه کې جدي اقدامات کوي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې پورسته شو خو دو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا لامل ډېر خلک او پتیره ماشومان په تنفسي بیلا بیلو ناروغي وخت شوې دي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د ټاسک اینڈ پرپز په نوم یوې خپرونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ هڅو ته کتلې دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبریال او امنیتي څارونکي پیټر برګن لیکلی دی. د دې کتاب نوم دی ټرمپ او جنرالان یې د بحران بیه. مقالې د دې کتاب له قبله لیکلي چې ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلي چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو ټرمپ ته ویلي وو چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا له حملو وروسته ناټو القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخه سو. دغه نظامي ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ISAF په نوم د 1,150,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کیږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 500,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ټرمپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کیږي چې یو څو موده مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ټرمپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای یې نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو شوه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ټرمپ په 2018 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقاله اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیوني شبکې د درو لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ټرمپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیري وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنیت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکلي د نومبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشیری وتښتول سو او وروسته په ډزو ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشیری غوندې نور کسان هم شته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشیری غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبان وژلي که غلو، برمتنیونکو او یا نورو کسانو. اولی په وروستۍ پیښه کې د سولې د حرکت غړیو موټر د سې شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنج شنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده د دې سبب شوې چې د کابل ښار سیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بېوسلې وګړي په ډول ډول ناروغیو اخته شي، په ځانګړې توګه د دوی کوچنیان. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ لري.
په سړو او تیارو خیمو کې اوسېدل او د ناپاکو اوبو مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل خار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنگونو لامل په سلګونو بې ځای شوی کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن بابرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. د بوبل زړه خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وای د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي. درې کلنه لوري ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې؟ د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خراب ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستا وجود څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چاری قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي بکتریل وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپاړس کلن شهرام هم د ناپاکو اوبو د کارولو له امله د پوستکي په ناروغیو اخته شوی ده.
ښوونځي ته تللم او په پنځم ټولګي کې مې درس وایه. دغه ناروغي راته ناڅاپي پیدا شوه. ښوونځي ته نور لاړ نه شوم. ډاکټر ته لاړم، درمل راکړل او راته یې وویل کور او اوبه مو پاکې وساتئ.
یوه بله کورنۍ وایي پنځه کلنه لور یې د ناپاکو اوبو د کارونې له امله په څو ناروغیو اخته او بالاخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل ښار په خیمو کې د اوسیدونکو کورنیو د استازو د شمیرو له مخې د دغه ښار په چاری قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ اوسیږي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وایي اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ور ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن د جدي یا مرغومي د میاشتې شپږمه نېټه ده. څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ 30,000 شوروي سرتیرو په افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو پر باور له هماغې ورځې تر اوسه د افغانستان بدبختۍ او ناورین دوام لري. د څو تنو کابل ښاریانو څرګندونې اورو.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
نوم محمد زاده خمه یاد ده. یو می کډوا د اوس په واده کړو. دیو یو می ورندار و، یو د نیم کړه نه می ورېره و، یو می پلارو دون دون وخت می راټولې کړو. د روسانو په جګړه کې بمې خطا کې موږ په کور باندې تو کې یو مثال د خدای د کور په کلی کې ورکه موږ کور په کلی کې ورکس.
نوم می ولی محمد افغانستان کې جګړه شروع سه بس ظلم وکاو روس راغله و ظلم وکاو او بسید بس هغه لاړل بد نور راغله ټوله ګډوډي د افغانستان کې آرامین نه راغله. دا د 15 کال کې دا جګونه دي. اما وخت نه بر وخت شروع سه تل تو سه پورې بد وخت دي افغانستان کې آرامین نه راغله.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و. نن د جدي مرغومي د میاشتې شپږمه نېټه ده. په دې اړه ازادي راډیو ځانګړي خپرونې ځانګړي رپورټونه لري. په نورو خپرونو کې به هغه هم درسره شریکو. ستاسو له پیغامونو هم ګڼ پیغامونه په همدې موضوع خپرو. اوس یوې نړیوالې مسلې ته راځو. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا تمرینات د څه لپاره دي؟ جزئیات به یې فریبا ظاهر در واوري.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش
دی وی د تطبیقات یو له مهم اهداف څخه ده چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له توریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر دیرشمې پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري سویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړونو د امریکا د وتلو پر سر د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی.
دا ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. ملګرو ملتونو له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د ثبت سیستم پیل کړ. د اورسکان په تیرن کوټ ښار کې په یوې بمي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شول. سرپل ولایت کې وخزینه پولیس د خپل میړه له خوا په چړو وهل شوې ده. چارواکي وایي تر اوسه پورې د دې میړه نه دی نیول شوی. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس د څلورو کارخانو د لمنځه وړلو خبر ورکوي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هېواد یې پر سم لوري روان دی. دوستانو د خبرونو سرټکی مو واوریدل. تاسو کولای شئ چې تفصیلی زموږ په ویب پاڼه zatiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وګورئ او ولولئ. مخکې له دې چې زما بل همکار راشي ارش همایون او د ازادي رادیو دری نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله درته وړاندې کی، راځي چې د ژوند رنگونه واورو. خو تر هغه مخکې یادونه کوو چې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبری مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت کتلای شئ. د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
زنوی دی ما اینګاری ما د کابل خاري ما.
څومره وخت شو چې اهنګری کوي؟
زه دا تلس کال کې چې زیاده کار.
او خپل څو کلن یې؟
خپل وشت کلن یم.
نو اتلس نه معنی دا چې په نه کلنې کې
مونږ چې بس هم دومره چې بس لار کې ګرځېدلې یو بس خلا چپ تاسو شروع پیژنو هم د کسب کار کوم.
خاينې پلار مونږ دا کار کوو.
او پلان یې لار کې سب دم
په کورنۍ کې نور څوک هم شته چې هم دا کاروبار کوي؟
او سلو رونو یارز ټول هم دا کاروبار کوي. دې کې سب لږ
څه شی جوړوي تاسو؟
دا کار دی دا جمپنو نه دا کمانی او دا شیل.
او په ورځ کې څومره کار کوي؟
ورځ کې کار چې کاری خو خی چې کار نه هفته کې بازی وخت سلاف نه دکانداری خراب شوی بس کار کی بس ورځ کې لزرم کار کی.
کوم ورځ دې چې ډیره ګټه کړی وي هغه ورځ به دې څومره ګټلې وي؟
ولا لزر دو لزر پنځه لزر هم دا کار.
د خپل کار پاړه کړه ته سخت دی آسان دی؟
ولا سخت دی آسان خو نه دی. اینګری خود سخت دی زور کاری دی د سید لکه یو پنچر مینی چې نه دا ټول د زور کار دی.
او ته څنګه شو بل کړه خو به کله نه؟
نه 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 تر اوسه شکر خدای فضل له زوب کریم نه.
د خپل کار پاړه کړه ته وای چې مثال خګنې څه دی نه هغه خاړ خونې څه دی او هغه سخت یا ست په نظر نیمګړی اړ خونې څه دی؟
بس هم دا کار د لپاره خد چې بس د کور ناراضه دل ته کار کې کور ته بیرته زینه کوم جنجال لري او نه کوم مسولیت لري او نه غل لري. بس سامان اله بیرته خرسه سچ سامان در سره بیا کار خی چې یو ګاډی کې پرزا واچوي پرزا کې دم درته چای پاتې کیږي مزدوري کې چای پاتې کیږي چې پرزا چې نه وي کار هغه نه لري ګټه نه لري
خوشاله یې
او ولې نه
یې روزګار دې پرې جوړ دی
روزګار شکر ده نور چې شکرونه بس نور چې روزګار نه یې څوک یې نه ورکوي کیم څوک ته یې نه ورکوي
نو مجبور یې خپل کار وکړي
او مجبور یې چې خپل روزګار وی چلو دې خوا خوا کې مجبور یې نو
ډېره مننه
کور دې ودان خیر اوسې